ته ماسپخین 2 بجې شوې تاسې موږ غږ لازادې رادیو اوري په دې او ساته خبرونه کې درڅا د کانکور د آزموینې د زندیدو او د محصولانو د اندېښنو په اړه په ځوان فکر پروګرام کې باس لرو چې زموږ همکار همین هیواد به درته وړاندې کړي خو له هغه مخکې خبرونه به ظفر د سیال درته ووروم. په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژنې وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د پیښې خود چې که څه هم امریکا په افغانستان کې سرتیری نه لري خو ترهګریزي ډلې ځپلی شي. د پینتاګون د پالیسۍ مرستیال کولن کال پرون خبریالانو ته وویل تیر کال له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل د دې ښکارندویي کوي چې د امریکا لومړیتوبونه بدل شوي دي، خو دوی باور لري چې لا هم افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر پر وژلو بي خبري خوده لیوه، خو د امریکا د بي پيلوټ الوتکې بريد یې د دوه له تړونه سرغړونه او د افغانستان پر خاوره تیرې بللای وو. د طالبانو حکومت وایي له کابل اخره به ټول سوالګر راټول کړي. د هغه بیان لمخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د نومړي معاونیت له دفتر خبر شوی دی، د طالبانو د مشر مولوی هبت الله اخونزاده د حکم په اساس د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ته دنده سپارل شوی چې د نورو ادارو په مرسته په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواری ژر کار پیل کړي. بیان زیاتوي هغه سوالګر ګرب چې کس به زوی ورته به د کار زمينه برابر شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې پراتلون کې کې به سوال نکوي. د طالبانو حکومت له کابل خره د سوالګرو د راټولولو لپاره دغه اقدام داسې محال کوي چې ویل کیږي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت یو شمېر کسان اړکړي چې سوال ته مخ کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کوربا ایرلند په وړاندې د شل اوریزو لوب د لړۍ نومړی لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 2 بجو په بلفاسټ ښار کې ترسره کیږي. افغانستان او ایرلند په دې لړۍ کې 15 شل اوریزې لوبې په پام کې لري چې نومړی نن او وروستۍ به یې د رواني اګست میاشتې په 18 وي. افغانستان له ایرلند سره 15 نړیوالې لوبې کړي چې څلوري 3 ګټلې او یوه یې ورسره مساوي کړې ده. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د اف بی آی ایجنټانو یې پر کور عملیات کړي او د ده شخصي سیف یې پلټلی دی. د ترامپ د کور دا بېساري پلټنه د هغو قضیو په څېړنو کې د جدیت ښکارندوی کوي چې ترامپ د ولسمشرۍ له وخت ورسره مخامخ دی. د امریکا د عدلي وزارت او همداراز په واشنګټن او میامی کې د اف بی آی یا د څېړنو فدرال دفترونو په دې اړه له تبصرې ډډه کړې، خو نیویارک ټایمز ورسپانې د دوو کسانو په حواله چې له دې څېړنو خبر دی ویلي چې د اسنادو هغه بکس اپلټل شوی چې ترامپ له سپینې ماړۍ څخه وړی و. او د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په مچنومي سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پولیس افسر ژوبل شوی دی. د سوات ځایي پولیسو پرون رسنیو ته ویلي د مټې په شاوخوا کې د وسلوالو د شتون معلومات ترلاسه شوی و چې پر ضد د اقدام لپاره د پولیسو ډله واستول شوه. د پولیسو په بیان کې راغلي د شور او سردان په غرونو کې عملیات روانو چې نښته وشوه او یو پولیس پکې ټپي شو. ځینو حکومتي سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس ټپین شوې دي، خو دا شمیر رسمن نه دی تایید شوی. له وړ مورزي راهیسې چې د پاکستاني طالبانو ځین جګپوري غړي په افغانستان کې ووژل شول، دا په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو دوهمه پیښه ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. سره لدې چې د 1401 تحصیلي کال څو میاشتې تیریږي، خوسا کال د نورو کلونو برخلاف د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور ازموینه نه داخل شوی. د دې وزارت وایي احمد تقی ازادي راډیو ته په یو رالېږلي ویډیو پیغام کې د کانکور ازموینې داخلو دقیق وخت نه دی ښودلی، خو د ځنډېدو د لاملونو په اړه یې ویلي دي.
تاسو ته معلومه ده چې د کرونا وایرس او تحولاتو له امله د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو تحصیلي بهیر ځنډیدلی. هغه محصلین چې وروستی کال وروستی سمیسټر لري تر اوسه لا نه دي فارغ شوي. کله چې هغوی فارغ شي نوو محصلینو ته به د جذب ځای پیدا شي او جذب به شروع شي.
نوموړي زیاته کړه چې د 1401 مریض کال د کانکور ازموینه به په شفاف ډول د وګی له میاشتې وروسته واخلي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې اعلان وروسته د 12 ټولګیو هغه فارغان چې د کانکور لپاره یې تیاری نیولی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. معروف او غفور هغه دوه تنه چې تیر کال له 12 ټولګي فارغ شوي ازادي راډیو ته یې ویل
تر یو کال ډیر موده کیږي چې د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی مینوالی، خو تر اوسه د کانکور ازموینې نه دی ترسره شوی او موږ په دې اړه ډیر نگران یو.
زه په دې هیله وم چې د کانکور ازموینه تیره کړم او په یو ښه رشته کې کامیاب شم، اما بدبختانه چې څه کال تر اوسه پورې کانکور ازموینه نه دی اخیستل شوی او زه باوري نه یم چې پاس نسمبلی نه هم دا ازموینه واخیستل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په کانکور ازموینه کې د نجونو د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینه دورې په میاشت کې پیلې دا او د چنګاښ تر میاشتې دوام کاوه چې پیلې به هم د زمري په میاشت کې اعلانې دي. په دې خپرونه کې د کانکور د ځنډېدو په عواملو او پایلو غږیږو. د خپرونې میلمانه مو د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویاند او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حامد عبیدی، په نیویارک پوهنتون کې د نړیوالو تعلیمي تګلارو د دکترا محصل او د تخنیکي او مسلکي معینیت د ریفورم او پلان مخکینه مشاور عبدالحمید حسن او د پوهنتون استاد سید رحمان عمران دی. خپل درې وړو ملمنو ته خرغلاس وایم. پیل به له خغلی عبیدی څخه وکړو. استاد عبیدی، کتا سره ته وای د کانکور د ازموینې د ځنډېدو پاړه چې که هم د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویلي دوی هغه محصلان لنه دي فارغ کړي چې سږ کال وروستی تحصیلي کال دی، فکر کوي آیا همدغه عامل سبب شوی چې کانکور ازموینه وځنډېږي که فکر کوي ځینې نور عوامل هم شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، مېلمنو ته چې په دغه وخت کې ګډون کړی. زه فکر کوم چې د کانکور د ځنډېدو اصلي لامل تخنیکي ستونزه ده. ما ته جالبه ده چې ولې د لوړو زده کړو وزارت په دې عقل څرګندونه کوي. فعال کې چې هلته موږ د کانکور د ازموینې ملي اداره لرو او دوی مکلف دي چې د کانکور په اکله جزئیات د خلکو سره شریک کړي، خو دغه اداره تر اوسه چپه پاتې شوې ده. که څه هم تېره هفته د دوی یو تېره اونۍ یوه اعلامه دوی خپره کړه چې تخنیکي اړخ باندې کار کوي او د کانکور ازموینه به د هېواد په کچه یو ځلې ولي، که څه هم دغه تصمیم هم د تخنیکي اړخه ستونزې لري. په هر صورت زه فکر کوم چې دا د ازموینو د ادارې دنده ده او د لوړو زده کړو وزارت په دې عقله که څه هم دغه اداره مالي هغه جوړښت داسې دی چې دغه مالي ملاتړ د لوړو زده کړو وزارت کوي، خو دغه اداره مستقله ده او خپل تخنیکی ټیم لري او هغه تخنیکی ټیم مکلف دی چې ازموینه په هېواد کې واخلي. زه فکر کوم چې دغه اداره د تخنیکي اړخه د ستونزو سره مخامخ شوې ده، په دې معنی چې په تېرو څو میاشتو کې تاسو ته معلومه ده چې ځینو کادرونو د افغانستان څخه ووتل او زه ګومان کوم چې د دغې ادارې هغه تخنیکي او مهم کسان چې دغه سیستم د دوی په لاس کې وو دوی هېواد پریښی او اوس اداره د ستونزو سره مخامخه ده. دا یو مسله. دویمه مسله د کانکور د ازموینې دغه سیستم د هند د هېواد لخوا مرسته شوې وه او سیستم مطلق یو نړیوال او منل شوی سیستم دی چې ټول کار کمپیوټر کوي او بشري قوه پکې دخیله نه ده. په دې معنی چې کانکور پروسه په تېرو کلونو کې ډېره شفافه وه، تاسو ته معلومه ده، او دلیل همدا و چې ټول کار کمپیوټر کولو او نتایج او پایلې په نهایت کې معلومېدلې. زه فکر کوم چې یو برخه هغه تخنیکي برخه ده چې کسان اوس دوی نه لري، ورته یو شمېر کسان شاید د افغانستان څخه وتلي وي، تر څنګ یې هم هېواد شاید په دې برخه کې کومک نه کوي د طالبانو له حکومت سره، ځکه چې دوی هغه سیاسي اړیکې سره جوړ نه دي. نو فکر کوم دغه دوه مهم تخنیکي ستونزې دي چې اوس اداره ورسره مخ ده او دا د کانکور په وړاندې لوی خنډ جوړ کړی. د دې تر څنګ نور تخنیکي ستونزې شته چې هغه د پوهنتونونو په کچه دي. د مثال په توګه په خوابه اوس خو د طالبان حکومت د جنکیانو او هلکانو صنفونه جدا کړي دي او د صنفونو نشتون د استادانو کموالی دا دوه لویې ستونزې دي چې په مجموع کې د افغانستان تحصیلي نظام ته خم جوړ کړی او تاون دا به د کانکور باندې مغیزه کوي ځکه چې په فزیکي ډول صنفونه شتون نه لري او عملا ځینې استادان د غټو پانتونونو څخه کابل پانتون، هرات پانتون، مزار پانتون او ځینې نورو پانتونونو څخه د افغانستان څخه وتلي او نورو هیوادونو ته مهاجر شوي دي. دا یو لوی عمل ده چې کولی شي د کانکور د ازموینې اخیستلو باندې اغیزه وکړي. او آخر یوه جمله اضافه کوم چې کوم دلیل چې د لوړو زده کړو وزارت ویلی دغه دلیل منطقه ډېر ضعیف دی په دې معنی چې که چیرې دوی منتظر دي او تم سمستر محصلینو ته نو دا خو دلیل نشي کېدلی تاسو خپله ازموینه والی هر کله چې اتم سمستر محصلین فارغ شول هغه وخت بیا نوی سمستر شروع کړي نوي محصلین وغواړئ. یعنی دا خو منطقي دلیل نه دی چې تاسو ازموینه ځنډوئ. نو زه فکر کوم دغه دې دلیل کوم منطق چې دوی کارولی دا ډېر ضعیف منطق دی او هغه اړخونو باندې چې ما اشاره وکړه هغه به ډېر اغېزه ولري د کانکور د ازموینې پایل باندې.
ډېره مننه عبید صاحب. البته موږ د لوړو زده کړو وزارت له ویاند او د ازموینو د ملي ادارې له مسؤل څخه هم غوښتنه کړې وه چې په خپرونه کې راسره برخه واخلي او هغه پوښتنې چې دوی ته متوجه دي ځواب کړي خو هغوی حاضر نه شول چې په دې اړه وغږېږي. ښاغلی هڅان هم په خپرونه کې راسره د هڅان صاحب که څه هم ځینې تخنیکي مسایل استاد عبید یاد کړل خو ستاسو په نظر ولې په افغانستان کې تعلیمي او تحصیلي پروسې له ځنډ سره مخ کېږي او ستاسو په نظر نور کوم عوامل سبب شوی چې د کانکور ازموینه وځنډیږي؟
ډېر مننه هیواد صاحب. د استاد خبرې ما واورېدلې. دغه تخنیکي ستونزې چې استاد یاد کړې کېدای سي لاملونه وي خو زما په نظر تر ډېره ځایه د دولت نه ژمنتیا یې لوی دلیل کېدلی سي او یا لږ تر لږه یو له عمده دلایلو څخه کېدلی سي. ممکن دوی په تخنیکي برخو کې هم ستونزې ولري. ممکن د ازموینې ملي اداره هغه کدرونه چې دوی سره وو هغه به تللي وي او یا په تخنیکي ډول په سیستم کې ستونزه وي. دا هم کېدای سي ستونزې وي خو د دولت ژمنتیا ته که موږ پام وکړو مثلا له شپږم ټولګي پورته د نجونو راغوښتلو کې دوی کومه ستونزه نه لري خو نه یې راغواړي. او هغه څو ورځې مخکې د کرزي صاحب له خبر سره زه موافق یم هغه چې ویل چې دغه پریکړه له پاکستان راغلې زه د دولت په ژمنتیا کې زه فکر نه کوم ژمن دي وي او نه دی ژمن. دا د فکر خبره نه ده. لوی نړیوالې ادارې په افغانستان کې موجود دي. د درې ورځې وړاندې موږ زه د ادارې نوم نه اخلم ورسره زموږ بحث و او هغوی له دې موضوع څخه شکایت درلود که نه په تخنیکي ډول هلته که څه هم په افغانستان کې دننه کارمندانو به دندې پرېښي وي خو نورې ادارې شته او هغوی حاضرې دي د ملګرو ملتونو د اداراتو په شمول چې په تخنیکي برخه کې که چېرته دولت ووایي چې موږ ستونزه لرو هغه په ورسره همکاري وکړي. په دې اړه تر اوسه هېڅ ډول که دې ستونزه هم ولري ادارات نه دي خبر نړیوالې ادارې په جریان کې نه دي اچولې. له دې څخه ایسي چې دوی داسې کومه ستونزه نه ده موجوده چې هغه دې نو بالکل دا پروسه په ټپه ودروي. خود دوی دغه بهیر ته ژمن نه دي. دغه یې لامل دی او موږ دا موضوع د تعلیم موضوع سره تړلی دی. یوازې لوړو زده کړو وزارت نه دی، له پوهنې وزارت څخه هم دا ټول موضوع باید موږ په مجموع کې ورته وګورو. بیا لاخ ورباندې پوهېدلی سو. پوهنې وزارت کې هم موینوه خبره کوي، وزیر بله خبره کوي، کمیټه چې دوی جوړه کړې هغه بالکل نورې خبرې کوي. ژمن یو څه دي، له خلکو سره خبرې یو ډول دي، عملا کار اصلا هغه بیخي په بله روان دی. هلته مسؤلین چې دوی ټاکلي دي هغوی بالکل دي ټولو موضوعاتو په جریان کې نه دي. مثلا زه ست حامد خان معلومات لرم کې کار وکړه په وروستیو میاشتو کې. نو دا دغه پایپلاین چې دی له لومړنیو منځنیو او دویمې زده کړو څخه نه لیسه دورې ښوونځي له دورې څخه لوړو زده کړو ته دا له ځنډ سره مخامخ شوی دی. او دا له مخکې خلکو دوی ته ویل نړیوال ادارو ورته ویل د فعالین ورته ویل او د دې برخې کارپان ورته ویل چې دا کار مه کوئ، د نجونو ښوونځي مه تړئ، ځکه دغه پایپلاین ستاسې حتی که تاسې کانکور پر وخت واهم خلئ، دا پایپلاین تاسې له ځنډ سره مخامخ وي، ځکه که نجونو ته تاسې د دولسم سند ورنه کړلی سئ، معنا یې دا ده چې تاسې نجونې نه سئ داخلولی، حتی کالکان داخل هم کړئ پوهنتونونو ته. او هغه خبره چې دوی وایي موږ دا د په لوړو زده کړو کې نجونو ته ځای ورکړی دی، نو ته خو پایپلاین قطع کوې، دا څه ډول ځای دی؟ نو دا د ځنډ هم تخنیکی لاملونه به خامخا لري، خو څه چې موږ ته معلوم دي تخنیکي لاملونو په اړه موږ یوازې فرضیې جوړولی سو، یو څه به یې صحیح یو څه به یې نه وي صحیح، خو څه چې موږ ته معلوم دي څه چې خلکو ته معلوم دي څه چې د دوی له خبرو راوځي او له پرېکړو سره، هغه دا دی چې دوی پروسې ته نه دي ژمن.
ډیره مننه هڅان صاحب. ښاغلی سید رحمان عمران هم په خبرونه کې را سره دی. عمران صاحب، تاسې مخکې خبرې واورېدې، خو که راته ووایه چې په خصوصي پوهنتونونو کې هم آیا دغسې دا امتحانونه ځنډېدلي دي که نه، هغوی ته اجازه ورکړل شوې ده چې هغوی خپل کانکور په وخت سره واخلي؟
او ټول اوریدونکو ته ډېر سلامونه وایم. هېواد صاحب، اصلا که چېرې د دې د عواملو شاته راستو که عوامل هر څه وي که دلایل هر څه وي، زما په فکر سره چې درې برخې د حکومت لپاره داسې دي چې هېڅ ډول د توجیه وړ شاید نه وي. یو امنیت دی، صحت دی، او دغه تعلیم و تربیه ده. دا درې داسې سکتورونه دي که موږ په افغانستان کې درې لسیزو تحولاتو ته لامسو، نو هر کله چې کوم تحول راغلی ده معمول تر ډېره هره پورې دغه تعلیمي سکتور، حتی که خلک مجبور شوي چې له هېواده بهر ووځي، هلته هم دغه بهیر تر ډېره پورې نه ده درېدلی. یعنی دلته چې موږ تاسو دي تنظیمونو کوم چې دلته راغلل، وروسته له اووم دسمبر نه چې کوم حالات راغلل، خلک پاکستان ته مهاجر شول یا نورو هېوادونو ته مهاجر شول، هلته هم دغه چې دا خلک لاړل تعلیمي اسانتیاوې ورته برابرې شوې. په دې معنی سره چې په دې برخه کې هر ډول تسامح او هر ډول دلایل د توجیه کولو لپاره لټول زما په فکر سره سپېڅلی خاص منطق به ونه لري. په خصوصي پوهنتونونو کې ستاسې پوښتنې په ځواب کې البته وایي دوایم چې خصوصي پوهنتونونه مخکې هم امتحانونه اخیستي وو، سره اوسي هم بیا هم سره اخلي، د هغوی په هکله یا د هغوی په رابطه کوم مشکل وجود نه لري. یوازینی مشکل دا دی چې د دولتي پوهنتونونو او دولتي مکتبونو په هکله البته هغه د ناستې طبقې لپاره دغه ستونزه شته، او زما په فکر سره دا د هېڅ ډول د توجیه وړ نه دی. شاید چې که د دې تر شا هر څه دلایل وي، هر څه عوامل وي، هغه عوامل دومره هم ژور نه دي چې بالاخره د دې لامل دي شي چې دغه پروسه دې له یو سره وځنډول شي. ځکه چې په اوس حالات کې که موږ وینو وروسته د جمهوریت له سقوط څخه ډېر ستونزې هېواد ته راغللې، اقتصادي ستونزې وي، سیاسي ستونزې وي، نورې ستونزې راولاړې شوې. اوس که دغه ستونزه هم دا د بېروزګارۍ ستونزه پکې راولاړه شوله، اوس که دغه تعلیمي ستونزه هم پکې رامنځته کېږي، دا په دې معنا سره چې هغه یوه اندازه هغه هیله چې پاتې ده هغه هم په ناهیلۍ باندې بدلېږي. او دا د دې تر څنګ چې تعلیمي بهیر ته تحصیلي بهیر ته ډېر لوی ګزار دی، د دې تر څنګ سیاسي ثبات ته په خپل افغانستان کې د حکومت حتی د حکومت موجودیت ته حتی د یو چا هغه موجودیت ته دلته یو څه شته، دې ته هم یو خطر دی. دغه موضوع لکه چې کله چې ناهیلي رامنځته کېږي، کله چې د آینده په حق لکه چې د راتلونکي په هکله یو څه انځور مخې ته راځي، نو بیا د دې څه د پېښېدو امکانات شته. زما په فکر سره چې دغه ستونزه باید نه د مخه ډېر د مخه حل شوې وای، ځکه چې د دې نوي حکومت هم تقریبا کال پوره کېږي، یا کال په پوره کېدو دی. نو زموږ هیله، امید او غوښتنه همدا ده چې دغه بهیر باید په هېڅ بانه په هېڅ دلایلو باید نه ځنډي.
مننه عمران صاحب. استاد عبیدی، ستاسو په نظر کې د کانکور ازموینه ځنډول کیږي؟ البته مخکې موږ د یو زده کوونکي یا د دولسم ټولګي د فارغ غږ هم درلود چې هغه ویل دی مطمئن نه دی چې هغه د سمبولي یا وږې میاشت چې طالبان وښودلې لاغه وروسته به هم دوی امتحان واخلي که نه، نو اغیز به یې څه وي، نتایج به یې څه وي؟ فکر کوئ چې دوی به بېرته بیا آماده شي چې هغه کوم وخت چې دوی ښودلی په هغه وخت کې د امتحان واخلي؟
مخکې له دې نه چې زه ځواب ته راشم، مخکې استاد یو څه شي ته اشاره وکړه د حکومت ژمنتیا ته. بالکل، هغه تخنیکي ستونزې چې شته هغه خو بېله شکه د حل لاره لري چې حکومت که وغواړي هغه تخنیکي ستونزې حلولی شي، خو ځینې تخنیکي ستونزې داسې وي چې بیا کله کله خصوصا د کانکور په ازموینه کې هغه اداره کې چې هغه کوم ټیم کار کولو او دا هغو سره انجیان هم مرسته کوله، که چېرې هغو انجیان نور مرستې ته ژمنتیا ونه لري نو دا به مې یو لوی خنډ وي، او زه باور لرم چې دغه ستونزه شته هلته. د دې تر څنګ د حکومت ژمنتیا ډېره مهمه ده چې له بده مرغه ژمنتیا نه لري، او موږ او تاسې بېلګې په تېرو څو میاشتو کښې ولیدلې او استادانو ورته اشاره وکړه. په هر صورت زه فکر کوم چې دا به تاسو ته معلومه ده کله چې کانکور خصوصا د مکتب شاګردان لسم یا یولسم ټولګي ته رسېږي، دوی د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیسي، او یو کال دوه کاله خصوصا هغه شاګردان چې لوړ اهداف لري دوی دوه درې کاله چمتووالی نیسي چې کانکور ازموینې کې ګډون وکړي او خپل د علاقې وړ رشتې ته لاره پیدا کړي. نو فکر وکړئ چې د تېرو څو میاشتو تحولات دو باندې څومره اغېزه کړې. اوس چې بیا دو ته دغه د ازموینې دروازې تړل شوي دي، نو زه فکر کوم چې دا به لویه رواني ضربه وي هغو محصلین ته چې په کانکور کې ګډون کوي. زما په باور پوهنتونونه په مجموع کې تحصیلي نهادونو سره نه باید سیاسي چلند وشي، په هېڅ نظام کښې نه باید د دغه ادارو سره سیاسي چلند وشي، ځکه چې تحصیلي نظامونه د سیاست څخه لرې دي. دوی په هېواد لپاره هغه کادرونه تربیه کوي، فکر تربیه کوي، فکر په پوهنتونونو کښې تولیدېږي، او د دې مخه نه باید ډډ شي. او د دغو ادارو سره سیاسي چلند د افغانستان د راتلونکي سره جفا ده، د افغانستان د راتلونکي نسل سره لویه جفا ده.
ډېره مننه. البته د دې مسلې د پایلو په اړه غواړم له حسن صاحب څخه هم وپوښتو. حسن صاحب، کله چې دغسې یو وضعیت وي چې مثال د نجونو ښوونځي تړلي، کانکور امتحان هم ځنډېږي، مثال هغه زده کوونکي چې د کانکور لپاره تیاری نیسي کېدای شي د ډېرو اقتصادي وضعیت هم ښه نه وي، په دغسې یو وضعیت کې څه نتیجه لاسته راځي؟
بالکل، تېر کال دا ځنډ له تېر کال څخه پیل شوی. تېر کال هم تقریبا شپږ میاشتې کانکور وځنډېد، او هغه د کورونا له وجې نه سوای اخیستل کېدلی، ځکه وځنډېدی. په تېر کال په اسد کې امتحان واخیستل شو. عموما دا امتحانونه د ژمي په وروستي میاشت کې اخیستل کېږي، او دا ځکه د ژمي په وروستي میاشت کې اخیستل کېږي په تخنیکي ډول د دې لامل دا دی، او دولت باید وی نه ځنډوي، دا دی چې زده کوونکي په مني کې فارغېږي، او له فراغت وروسته دوی ته چې څومره امکان لري دغه د دوی د فراغت او د ازموینې ترمنځ باید دا وخت کم وي، ځکه د لرنینګ لاس په نوم په ښوونه او روزنه کې مو یو مفهوم لرو، او د دې په اړه په تعلیمي ادبیاتو کې خورا ډېر څه شته. هغه دا ده چې زده کوونکي هغه لري د زده کړې هېره لري، هېر یعنې د حافظې هېره نه، خو زده کړې هېرېږي، نو دا واټن باید ډېر کم وي. په افغانستان کې دا ستونزه ځکه جدي ده، په ښاریاتو کې له ښه مرغه د کانکور د امادګۍ کورسونه شته، او زده کوونکي هغلته داخله کوي، لولي یې، که هغوی ته وخت ډېر ورکړي لا ممکن خوشحاله وي، خو په عموم کې زده کوونکي دې کورسونو ته لاسرسی نه لري. په کلیوالو سیمو کې نشته، په ولایتونو کې نشته، ډېر کم دي. حتی په ښاریاتو کې اکثریت زده کوونکي اقتصادي وس نه لري، او یا نور لاملونه دي چې په دې کورسونو کې نه دي شامل. نو څومره چې څو اونۍ په میاشت بدلېږي، او هغه په دوه میاشتو بدلېږي، دغومره د دوی پر هغه زده کړه اغېز لري. اما کچر د ترانزیشن د پانتون ته چټک وی اغه زده کړې بیرته اخلي کله چې د پانتون د زلمای کال زکه څو عمومي درسونه د کول کی نو او څومره دا واټن ذاتی د غمر له ولایتونو سره جفاده هغه کسان چې په لیر پروتو سمو کې پراته دي لغوی سره جفاده او له هغو قومونو سره جفاده چې هغوی په لیر پروتو سمو کې هلته چې تعلیمي امکانات کم دي پراته دي نو دا که په لوی لاس وي خو جرم دی او که په لوی لاس نه وي له ناپوهي څخه به وي نو دغه ستونزه ده او څه میاشتې بیا وخت نیسي که چېرته دی دغه ستونزه چې دوی یادوي که نه دغه په پانتونونو کې ځای نسته یا مثلا نور مسایل هغه کېدل که چېرې دوی ازموینه واخلي له هغه وروسته بیا مخکې هم دغسې څو میاشتې وخت نیو چې دغه پروسیجر تکمیل سي څه دفتري مسایل دي په پانتونونو معلوم سي بیا هلته راجستر وسي بیا د لیلیې مسایل دی خو خورا ډېر نور قدمونه شته چې هغه به څو میاشتې وخت نیو نو هغوی که چېرې دوی ازموینه وختي واخلي دغه بهیر دی وروسته هم تی کولی سي نو هغه ستونزه چې دوی وروسته لري په پانتونو کې هغو ته وروسته هم رسېدګي کېدلی سي خو دلته لومړیتوب زده کوونکی دی د هغه زده کړه ده هغه زده کوونکي چې لري په لیر پرتو سیمو کې د لوغوی سره د جفا او خیانت موضوع ده دغه موضوعاتو ته دوی باید متوجه وي او داسې پرېکړه ونه کړي چې هغه دوی که چېرته چې د دې سنبالولی سي خو یا قصدن او یا د خپلو نه ژمنتیا له امله د لټۍ له امله دوی هغه د ځان بار کموي خو له زده کوونکو سره جفا کوي دا یې په تخنیکي ډول باندې لامل دی چې ولې باید د کانکور ازموینه وروسته نه سي سږ کال دا د موضوع ور دمخه شپږ اووه میاشتو ته رسېدلې او لا هم پیسې اوږده ده زده کوونکي د دوی په زده کړه کې وقفه دغه له مخکې لا موجوده ده ښوونځي تړلي ولو بیا تعطیل سول بیا کرونا څخه راوږده دا موضوع حتی دوه درو کلو ته رسېږي نو دا اوس داسې یو وخت دی چې اصلا دا باید ډېر مخکې اخیستل سی ولی ځنډې بالکل او د دوی لومړۍ خبرې د احمد تقي د ویان خبرې دا وي چې ده اصلا ونه ویل چې څه وخت وایي له سنبلې وروسته یعنې بل کال څه وخت او وروسته یې بیا ویل چې نه سنبله میاشت کې خو هیله ده چې په سنبله کې دوی وتوانېږي ان که وهم توانیږي وار له مخه ډېره لویه ضربه زده کوونکو ته رسېدلې ده جبران یې سخت دی ځکه سږ کال په پوهنتونونو کې که چېرته په سنبله کې هم دوی امتحان واخلي یو نجونې به نه وي په کې مګر که دوی ووایي چې پروا نه لري که ښوونځي بند خو له دولسم هغه زده کوونکي چې په دولسم کې اسناد ورکړي چې کانکور داخل سي هغه به نو داسې یو حالت دوی به زده کړه نه لري خو بیا هم لږ تر لږه شمېر به یې بالکل ډېر کم وي خو بیا هم لږ تر لږه دا به وي چې په تخنیکي ډول دوی وکولی سي په ازموینه کې کښېني او نور زده کوونکي که هغه هلکان هم دي د دوی پر زده کړه له پخوا هم هغه د څو یو کال یو نیم کال اغېز ورباندې زیات و دا پرېکړې دوی باید سږ کال د کال په پیل کې ازموینه اخیستی وای خو که په سنبله کې هم دوی ازموینه واخلي دغه ضرر چې رسېدلی د تخریب چې څه وایي هغه ډېر زیات دی کېدای سي زده کوونکي خورا کم راسي پوهنتونونو ته محصلین او هغوی چې راځي هم نمرې کېدای سي ډېرې ټیټې وي او هغه معیارونه چې په تېرو کلونو کې دوی کانکور لپاره لرل ممکن هغه د تطبیق وړ نه وي هېواد صاحب زه یو خبرې ته بېرته اشاره کوم دغه د په تخنیکي برخه کې د هند نه همکاري فرضیه په زله سیاتامیت څخه معلومات لرم ځکه وروستۍ میاشتې سیاتامه کې دغه د ډیټا او ټولول او سیستم جوړولو په برخه کې ما کار وکاو څو میاشتې مخکې هند حتی له سیاتامې ته وویل چې په کوم ځای کې ستاسې ستونزه وي غیر مستقیم تاسې مثلا د WHO او نورو نړیوالو ادارو له لارې له موږ سره په اړیکه کېدلی سي او موږ تاسې ته کومک درکوو که څه هم مستقیم داخل نه دی نو زه یوه خبره واضحوم چې په ښوونه او روزنه کې همدارنګه په عامه روغتیا کې په هیڅ ډول هیڅ هیواد که څه هم دښمن وي نه غواړي چې دا پروسې هغه سي تعطیل سي او ودرېږي که زه په ډاډ سره ویلی سم چې هند داسې موضوع به نه وي چې هند یې حلولی سي خو قصد نه غواړي حل سي او د افغانستان تعلیم دي له همدغه عمله په ټپه ودرېږي ضمناً په مالي وزارت کې دغه د مالیاتو ټولولو لپاره یو ډېر پرمختللی تخنیکي سیستم جوړ سو په جمهوریت کې جوړ سو هغه دا د اوس عملاً طالبان کار ورڅخه اخلي ولې کار ورڅخه اخلي ځکه له هغه څخه دوی عاید ټولوي نو زه هغه ته اړ دی ځکه یې په کار اچولی ځکه ورڅخه استفاده کولی سي او دغه برخې ته ژمن نه دي ځکه په ټپه ولاړ دی
ډیره مننه حسن صاحب، خوشاله اوسې. عمران صاحب، زده کړې کول، مطالعه، امتحان ورکول، په امتحان کې کامیابی، دا یعنی تر ډیره حده انګیزه هم غواړي. یو څوک باید روحان او روان دندې ته تیار وي چې هغه لاړ شي په امتحان کې ګډون وکړي او مخکې له مخکې تیاری هم ورته کړی وي. تاسو په دغه تازه فارغان لیدلی وي، زده کوونکي او محصلان به مو لیدلی وي، په اوس وخت کې څومره هغوی ذهنن دې ته تیار دي، یعنی څومره انګیزه لري چې هغوی دې د کانکور ازموینه ورکړي په دغه شرایطو کې چې مثال د دې په ځای چې په پوهنتونونو کې په زده کړو د زده کړو په کیفیت تمرکز وشي نور مسایل مهم شوي؟
بلې، ستاسې د پوښتنې په ځواب کې وایو چې وخت دی چې د هر څه لپاره، هر کار لپاره، هر عمل چې انسان په ژوند کې کوي یو انګیزه ورته ډېره مهمه ده. او د تعلیم تر شا خو لویه انګیزه هم دا وي، تر ټولو لومړی، تر ټولو مخکې چې بالاخره به زه له دې لارې نه خپل ځوان جوړوم، زه به د یو ښه ژوند څښتن کېږم، زه به یو د ښې راتلونکي څښتن کېږم. وخت دی چې د تېر جمهوریت له سقوط وروسته په ټوله کې یو ډول ناهیلي زېږېدلې ده، ځکه دا له هر اړخه د بشي
عمران صاحب زموږ غواړی متاسفانه د عمران صاحب اړیکه پرې شوه، خو هڅه کوو چې بیرته یې له خپرونې سره یو ځای کړو. ورځو استاد عبیدی ته، استاد دغه پوښتنه مو چې کړې وه له عمران صاحب څخه غواړو له تاسې هم په همدې اړه وپوښتو. کله چې یو زده کوونکی، کله چې یو محصل یا فارغ خپل راتلونکی نه ویني، یعنی د ته معلومه نه ده چې ته درس وایي او د هغه درس نتیجه څه کیږي، نو فکر کوي په دغه سی وخت کې به بیا هم زده کړو ته لیوالتیا وی، یعنی هغه انګیزه به د زده کړو لپاره وی که نه وی؟ که نه وی مثال څه کول پکار دی چې بیرته هغه باور رامنځته شي چې ځوانان، تنکي ځوانان زده کړې وکړي او پاتې شي وطن کې؟ زه به
یو مثال نشو کوم. دغه تیر څو میاشتو کې زه د یو خصوصي پوهنتون سره همکاري لرم او ځینې صنفونو ته په آنلاین ډول درس ورکوم. په خوا چې کوم صنف کې مثلا 15 یا 10 محصلین، اوس درس ته 15 محصله ضرېږي. نهایت کې اته او کله کله سره ډېر ښه شي 10-12 محصله ضرېږي. دا په دې معنا ده چې هغه چې راځي ډېر ګیلې ګذارې کوي، وایي چې مثلا فردا د درس په خوا غوندې مساعده نه ده او خپل آینده روښانه نه ګوري، لکه چې استاد مخکې اشاره وکړه. خو هر محصل یا شاګرد چې پوهنتون ته راځي یا مکتب ته راځي، د دې لپاره زده کوي چې راتلونکی روښانه شي او راتلونکی هغه اهداف چې ځان ته جوړ کړي هغه اهداف ته ورسېږي. نو کله چې راتلونکی روښانه ونه ګوري او ناهیلي وي، نو دا طبعا هغه رواني اغېز محصل باندې کوي، نه درس وایي، نه هم هغه په مینه سن سره ځي، نه مطالعه کوي، نه کتاب وایي. نو په دې تمه یې چې یو وخت خوشې کړي او بهر ووځي. متاسفانه دغه انګیزه د افغانستان کې ځوانانو تر منځ زیاته شوې ده، او ګرچې فکر کوي چې که چیرې یو وخت څخه بهر ووځي نو ژوند به جوړ شي، افغانستان کې راتلونکی نشته. متاسفانه دغه انګیزه وشته د ځوانانو تر منځ. د دې جوړولو لپاره زه فکر کوم کوم خنډونه په وړاندې چې موږ مخکې خبرې وکړې، اوس د نوي نظام په راتګ سره د مکتبونو دروازې تړل، خصوصا د نجونو په وړاندې، هلکانو په وړاندې په میاشتو میاشتو دغه دروازې تړل شوې وې. د نن په پوهنتونونو کې بد وضعیت روان دی. هغه استادان چې پخوا حکومت سره کار کړی هغه باندې محدودیتونه وضع شوي دي. هغه استادان چې لوړې زده کړې بهر کې کړې وي هغوی ګڼ شمېر د هېواد څخه وتلي دي. په مکتبونو کې په همدې ډول انګېزه نشته، ماش په وخت نه ورکول کېږي. د استاد ماش یو ناچیزه ماش، خو هغه ماش وروسته د مکتبونو خو کم شوي نه دي، خو د پوهنتون د استادانو ماشونه هم ورته کم کړي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ټول عوامل لاس په لاس ورکوي او دغه سیستم ته زیان رسوي. کله چې سیستم ته زیان ورسوي، دا طبعا د شاګردو د محصول باندې تاثیر کوي. نو فکر کوم چې کچېر وکن امارات اسلامي غواړي چې دغه بخش سیاسي شي او سیاسي چلند ورسره ونه کی نو اول د نجونو په وړاندې مکتبونه خلاص کی اكو مستلان چې بهر ته تللي د دوست خدای بیرته دعوت شي بیرته دوی غواړي چې یو څه راشي کوم محدودیتونه چې پانتونه دننه استادانو باندې وضع شوي دي هغه محدودیتونه دې بیرته لرې شي نو بیرته به یو اندازه دغه انګېزه مثبت ته پیدا شي او هم مسئول ته پیدا شي دا تاسو صدقانه وایم زه د ګڼ شمېر استادانو سره په تماس کې یم کابل پوهنتون کې خپل استادانو هم انګېزه نه لري درس لپاره استاد باندې دونه محدودیت وضع شوی دونه فردا ورته تنګه شوي ده چې د درس انګېزه ورته نه ده پاتې یوازې دغه هیواد د ځوانانو د راتلونکي لپاره راتلونکي نسل د مسؤلیت چون احساس کوي چې مسؤلیت د مسؤلیت لپاره را دیستم شته نو هغه پخواني انګېزې نشته متاسفانه نو دغه د انګېزو د جوړولو لپاره باید امارت اسلامي کژمنتیا ولري نو داسې ګامونه باید پورته کړي چې دغه فضا بېرته پخواني پخواغونې دغه فضا رامنځته شي او هم محصل په شوق او په اشتیاق سم سره شي او هم استاد چې له بده مرغه دغه انګېزه یا که ووایم دغه سې لیکلوری د لوړو زده کړو وزارت مقامات سره نشته.
ډیره مننه استاد عبیدی. حسن صاحب لکه څنګه چې استاد عبیدی ځینې مسایل ته اشاره وکړه چې ځینې محدودیتونه راغلي پوهنتون کې په استادانو په زده کوونکو په محصلانو او تاسې هم مخکې یادونه وکړه چې ژمنتیا نشته، ولې نشته؟ یعنی ولې له علم سره دغسې یو چلند وسي چې مثال د خبرې یو ډول ځوانان یا خپل استادان زړه تورې سي، مجبور سي پرېږدي، یا دغه یو باور خپل کې چې زده کړې کول یعنی هیڅ؟ ځکه د دوی په مخ کې به داسې مثالونه پراته وي چې یو چا هیڅ زده کړې نه دي کړي خو هغه ډېر مخکې تللی دی، او دی چې مثال زحمت یې ایستلی، زده کړې یې کړي، هغه هیڅ ارزښت نه ورکول کېږي په ټولنه کې. ولې دغه ډول یو حالت رامنځته کېږي؟
هو بالکل، دا پښتنه ټول لري، دا موږ هم لرو، دا نړیوال هم لري، چې دا ولې آخر دا د دوی پرېکړې دا تر دې کچې کله کله ساده او کله کله له فطرت او عقل او د افغانستان له ټولنې او فرهنګ سره په ټکر کې دي چې څوک ورته حیران سي که د دوی پرېکړو ته موږ له پیله وګورګور دوی چې کله راغله یوه میاشت تېره سوله د لوړو زده کړو د طالبان د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقي حقانی دوی ویل چې پوهنتونونه به خلاص وي خو نجونو ته به هم اجازه وي خو موږ به یعنی حجاب به کله کوي او دوی به هلکان محصلین او هلکان به سره بیل وي. دا یوه میاشت د دوی له راتګ وروسته دا کار وسو، په سپتمبر کې د لومړی ځل چې طالبان د زده کړو د تعلیم په اړه وغږېدل نو دغه خبرو یې خلکو ته لی هیلې ورکړې. که نه هغه یو کس وایي خوب لید کوم تجار په مخه ورځي او ورته وایي پیسې درکوم، که نه نه ده ته ویل چې پیسې درکوي نو دی منډه وروهي، نو هغه سره په لاس کې لس لکه روپۍ او پنجه یې ورسره، نو چې دی ورسې پنجه یې ورته ونیسي وایي دا نورې وایي دا هم د ورکولو لپاره راوړي دي خو نه یې درکوم. نو دای ورته د خوب ویني ورته وایي چې نه خیر ته ما دغه لس لکه راکه جنجال وي راویښ سي لا هم نیمه ویښ وي نارې وایي چې هغه پنجه مې راکړه خو را یې کړه. نو موږ دوی ته خلکو فکر کاوه چې رالو په اوس دا دی جګړه به ختمه سي او دوی لومړۍ خبرې هیله بښونکې وې خو له هغه راوروسته دوی پرېکړې وار پر وار سه دې جای ولس ورسه موږ یې ورسول چې اوس موږ پنجه یې غواړو خو پنجه یې نشته. مثلا له هغه څخه وروسته شپږ میاشتې لغه ورسته په د دې لغه خبر څو ورسته په فبروري کې پانتونونه خلاصو په ګرمو سیمو کې د میاشتې په پای کې په یخو سیمو کې هم خلاصول او بیا په مارچ کې موږ هغه وخت منتظر وو چې مارچ په دروسم چې د حمل درېمه نیټه کې باید ښوونځي خلاصي وای. د دې وعده دا وه چې د نجونو به هم خلاصي، د هلکان به هم خلاصي. په هماغه ورځ هلکان لاړو، نجونې لاړې ښوونځیو ته، ځینو نجونې یو سات دوه ساعته درس وایي، بیا په مخه سوې له صنف څخه چې ځي تر بل ځل اعلامیې پورې منتظر سي. ځینې داسې وي چې د ښوونځیو مخ ته مسله کسان ولاړو راوګرځول سوي، هغه انځورونه زموږ تاسو ټولو په ذهن کې سته، رسنۍ ورسره مرکې وکړې، نجونو ژړل. نو او دا په د حمل په درېمو د حمل پر څلورم د دې پرېکړې پر ضد نړیوالو کلکه وغندله. حتی د اسلامي هیوادونو نړیوال سازمان په کلکو ټکو لعنت پر وای. هغه متن چې زما په ذهن کې اوس هم راځي، ما قتل زه شرمېدلم. حتی اسلامي هیوادونو نړیوال سازمان د افغانستان علما، د پاکستان علما، د سیمې دینی علما ټول ورته ویل چې مه کوئ دا کار، د کوم توجه له اړخه تاسو دا کار کوئ. بیا یې پانتونونه یې په جفتو تاقو ورځو وویشل، بیا یې له هغه وروسته پر رنګه ټکریو باندې بندیز ولګاوه، بیا یې په امتحان کې اجازه نه ورکوله هغه نجونو ته چې رنګه ټکری پر سر و چې تاسو به په امتحان کې ګډون نه کوئ. بیا یې ویل چې موږ به یوه کمیټه جوړوو او هغه به په دینی څېړنې کوي چې معلومه کړي چې نجونو ته اجازه شته تعلیم ته یې که نهشته. یعنی مطلب دا چې ته تر ننه نه پوهېږې چې په دین کې د نجونو ته اجازه شته که نهشته چې تعلیم وکړي، او دا ټوله دنیا غلطه روانه ده. یوازې ته صحیح نه روان، بلکې ګنګس روان یې، ځکه ته تا وویل چې موږ به پر دې اړه به پرېکړه کوو. انا سقانی دا خبرې وکړې له غڅ خاورز د میاشتې تیرې د دې کمیټه ورکه ده، د دې پرېکړې څنګه ده معلومه، او له غڅ خاورز دا د نور سرچپه پیسې کیسې پیسې روان دي. د جون په څلورم په ګرمو سیمو کې جون یو بس تعلیمي کال له لاسه ورکړ، او دا اوس په سړو سیمو کې هم یو دوه میاشتې وروسته به نجونې یو بسته بل تعلیمي تعلیمي کال زده کوم چې کورونا له وجې مخکې له مخکې یو نیم کال بالې لرو بل هغه به له لاسه ورکړي. د اګست پر اول دغه یو اونۍ مخکې ویل چې کانکور به وځنډېږي، او دا پرون دوه ورځې مخکې د پوهنې موین وویل چې موږ پر نصاب کار کوو، نصاب نه دی اسلامي، او په کې موږ تغیرات راولو او څه تغیرات یاد کړي ولو. زه نو له غورځ بیا موږ ښوونځیو ته اجازه ورکړو، د نجونو ښوونځیو ته. او بیا پرون د وزیر د پوهنې وزیر منیر هغه مولوی منیر هغه ویل چې یا اصلي ستونزه دا ده چې د افغانستان فرهنګ او کلتور د نجونو ته اجازه نه ورکوي چې له کوره ووزي او زده کړې وکوي. اوس دا داسې موضوعات دي هیواد صاحب چې دا وزیر ته یو څوک وایي چې دا خبره زه غواړم په ډېر احترام کچیر تر دور ورسېږي چې وزیر صاحب ته ټولنپوهنه دلوسته تا کوم کلتوریزه څېړنه په افغانستان کې وکړل، ته له کوم ځای پوهېږې، ته د کوم فرهنګ په اړه خبرې کوې. دوه لسیزې د جمهوریت په وخت کې پر دې اړه کار سو. یو له مهمو پوښتنو دغه وله چې نجونې آیا افغانان اجازه ورکوي چې نجونې ښوونځي ته ولاړ سي که نه سي ولاړې. په دې اړه تحقیقات سوي، څېړنې سوي، راپورونه یې موجود دي، پالیسي بروفونه موجود دي. دی یو ځل ولاړ سي د خپل وزارت له همکارانو سره، هغوی چې له مخکې قات دي یو ځل یې ورسره وغږېږي، هغوی چې تجربه لري، چې دا ټول مواد د ده په لاسرسي کې ورکړي او دی ولولي. که دی په خپل کارمند باور نه لري، دی یو ځل ووځي، خیر دی د تعلیمي تحقیقاتو پر معیاري میتود به دی نه خبر، خو لږ تر لږه دومره کولای سي ولاړ سي لاندې کلیو پاس بانډو ته په کوڅو کې په کروندو کې د له افغانانو سره وګوري، ورسره خبر دې وکړي چې دا تاسې نجونو ته اجازه ورکوئ که نه ورکوئ. تهمت ولې تړي؟ پرون ما خبرې واورېدې، ما ته پر دې کار راځي، یو کس ښار ته راغلی و، نو هرې خوا ته کتل چې دا بد بوی له کومه را روان ده، دوکاندار ته به ورغی چې دا بد بوی له کومه را روان ده. نو حیا دی وی د خپل بریتونه په خپله مرداري لړل سوي و. وزیر صاحب ته زه دا په احترام غواړم دا خبر ورسوم چې وزیر صاحب ته دې لږ خپل بریتونه ته توجه وکړه، هر څه سم دي. نو دا د دوی پرېکړې هیواد صاحب دا ټول ګنګس کړي ځکه یو چې دا د عقل، منطق، فطرت او افغاني ټولنې د کلتور او فرهنګ او هر څه او نړیوالو او د اسلامي هیوادونو اسلامي ټولنو د هر څه د عقل او نقل خلاف پرېکړې دي.
ډیر مننه د خبرونه ورسته شی به دی غوړو په پای کې لک پدې هم وغږی کو چې څنګه کېلی شي دغه مسائل حل شي او دغه تعلیمی پروسې او تحصیلی پروسې ونه ځنډي کې. استاد عمران غوړو لته سی وورو مخکې یادونه وشو چې تخنیکی اړخونه لري او لدی ورا خو یو څه ژمنتیا په کار ده چې په وخت سره وشي. تاسو څو وړاندیز لري د لوړو زده کړو وزارت او هم د ټول د پوهنې وزارت ته چې دوی وکولای شي په وخت سره محصلانو ته زده کوونکو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي؟
بلې مننه. تر ټولو مهمه دا ده چې زما په فکر سره چې څومره ضرورت ده محصلینو ته د درس ورکولو ته یې ولس او خلکو ته یې څومره اړتیا ده، له دې نه زیاتې ده خپله حکومت ته ډېره زیاته اړتیا ده. ځکه چې که چېرې حکومت غواړي چې نننی ولس سره لکه دوی چې په هر سټیج باندې غږېږي او دوی وایي چې نړیوالو سره موږ غواړو چې د تعامل لاره له موږ سره ونیسي، له هغوی سره تعامل ولرو، له هغوی سره راشه درشه ولرو او بالاخره په هره برخه مو له هغې سره شریک وي. نو د دې خو یوازینی فکتور همدغه تعلیمات دي او تحصیلات دي. مثلا که چیرې موږ په هر برخه کې وړ او مسلکي خلک ونه لرو خو هغه اداره سقوط ده. موږ به په کومه ژبه غواړو چې یو بل هېواد سره که په سوداګرۍ برخه کې وي، که په اقتصادي برخه کې وي، که په سیاسي برخه کې وي، که په نورو برخو کې وي، موږ له دوی سره تعامل ولرو. همدغه هیومن ریسورس یا منابع بشري ده چې پوهنتونونه یې روزي او بالاخره حکومتي اداراتو ده حکومتي ادارات همدې آباد لپاره مرګه چې کله چې په دې وروسته د جمهوریت په سقوط نه ډېر کدرونه له هېواده وتي دي، یعنې دا بې شمېره کدرونه دي او لا هم زیاتره چې وتلو په حال کې دي. نو اوس خو خپل حکومت دې ته ضرورت لري چې مسلکي کدرونه ولري په هره برخه کې، که هغه د زراعت په برخه کې دي، که هغه د طب په برخه کې دي، که هغه د انجینري په برخه کې دي. زما په فکر سره که دغه شی داسې را مطرح کړو چې د حکومت تر ټولو ډېره اړتیا دې ته ده چې هغه باید دغه چې کدرونه ولري، که نه حکومتونه په اوسنۍ نړۍ کې خصوصا او که دا هم غواړو چې باید بهرني هېوادونو سره څومره راشه درشه وي، ځکه چې راشه درشه نه وي خو پرته له دې نه نه اقتصاد وده رامنځته کېږي، نه سیاسي ثبات هم حتی له دې نه پرته ممکنه نه ده. نو زما په فکر سره چې حکومت ته مشوره ده چې دا حواله د حکومت اړتیا تر ټولو ورته زیاته ده چې هغه په دغه څه کوم پالیسۍ چې دوی اوس ورته لري په دې باندې باید تجدید نظر وکړي. هر څه تر هر څه لومړی باید تحصیلي ادارې حکومتي تحصیلي ادارې خصوصي خورشه دي، مګر خصوصي نه شي کولی هغه خلا ډکه کړي تر ډېره پورې په وروستیو کې د خلکو اقتصادونه هم د مختلفو عواملو له وجې راکټ شوي دي، خصوصي ترې مراجعه هم نه کوي. یوازینی مرض پاتې حکومتي پوهنتون نه پاتې دي او حکومتي پوهنتونونه یوازینی امید د حکومت باید وي دغه کدرونو ته. نو زما په فکر سره چې حکومت که هرې ستونزې وي د دې په د حلولو په برخه کې باید لاس په کار شي او هر څنګه چې کېږي دغه که معرف دی تحصیلاتیلي دی دغه زمینه مساعده کړي چې بالاخره خلک لاړ شي او محصلین خپل درسونه وکړي.
ډېره مننه استاد. عبیدی، یو مسله د انجونو زده کوونکو هم ده چې هغوی لا فارغ شوي نه دي ځکه ښوونځي تړلی دي، نو اوس په دې اړه څه پرېکړه کول پکار دي؟ فکر کوي دا مناسبه ده چې دوی سره له دې چې دولسم ټولګی نه دی لوستی د کانکور په ازموینه کې کښېني، که نه دوی مثال یو کال باید زده کړې وکړي له هغه وروسته بیا د کانکور امتحان ورکړي؟
زخه فکر کوم اول باید دې غوړ شي چې دا د نجونو په وړاندې د مکتب دروازې باید خلاص شي. له بده مرغه دغه ځمنتیا حکومت کې نه لیدل کېږي. تا به لاکه چې دروازې پرانیستل کېږي هلته به ورته د لوړو زده کړو وزارت او پوهنې وزارت په ګډه په دې کار وکړي چې څنګه دا ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. مثلا یو آپشن یو لاره دا ده چې مثلا دغه یو کال چې دوی وروسته پاتې دي د څو میاشتو لپاره دو ته صنفونه هغه تجدیدي صنفونه په لاره واچول شي مکتبونو کې، خصوصا که ژمني صنفونه موږ پخوا درلودل که نه که منه وي ځینو ښارونو کې چې هوا ګرمه ده، نو دو ته هغه تجدیدي صنفونه په لاره واچول شي چې دغه دولسم اکثرا په کانکور کې د دولسمو لسمو نهم صنف تولونه راځي یعنی دوی چې اوس څنګه مکمل نوی لوستلای او څنګه نوی تللی او کور کې دوم کنه نوی انټرنیټ هم کنه تم نشته چې دوی آنلاین ډول درسونه ولولي نو دا ورته د ګڼو شاګردانو ته خو څنګه هغه شاګردانو ته چې د لرو پرتو سیمو خراب دي هغه ته به ډېره سخته وي چې چمتو ولې ولسی کنکور ته نو زه فکر کوم چې یو لاندې موډل لپاره لاندې مخال سنفونه ورته جوړ کړي چې دغه ستونزه داخل هواره شي خو زه بیا هم هغه خپله اول خبرې ته راځم چې مهمه دا ده چې حکومت ورته ژمنتیا ولري مخکې استاد اشاره وکړه کله چې دغه نظام سقوط شو زه یو عملي مثال وړاندې کوم دغه موضوع ښه بسته کېږي کله چې نظام سقوط شو اول ورځو کې همکارانو ما سره اړیکه ونیوله چې استاد وزارت ته وزیر داشته چې یو اعلامیه خپریږي ځکه چې دغه نشراتي مسایل ما مدیریتول وزارت ته لاړو اعلامیه چې امارات اسلامي لیکلې وه د لوړو زده کړو کمیسیون دوی درلود چې اوس اکثرا د لوړو زده کړو وزارت چارواکي د هغه کمیسیون کړي دوی ویل چې دغه اعلامیه د زده کړو لپاره شي موږ پوهنتونونه په یو میاشت کې شروع کوو یعنی ډېره ژمنتیا یې درلوده هغه ټیم چې هلته شتون درلود تقریبا سوال ستیندل اس کسان او اوس ټول وزارت کې مینانو رئیسان دي ټول ټیم اندوی دي نو د دوی ځمنځه چې مالی دل یو اندازه و میدوری که تا پیدا شد چه دقا نظام تغییر شوی طالبانو تغییر کرده پا خواه کن دیمه دیا در کلو زکرو تا لیوانتر شتا نجون پردان به خندوری اندشتا تا کم جلسه چه درم اورد کارمندان سر اونی ولی انتا پر دار دشمن او کرده وقت که سرپرست تاین شو اینو خو دقا اوسانی موینان تو سرشتون دلو پر دار سر اجمن او کرد چه خزینه کارکام که من پختل کار بنده راتلونکی هفته شروع کوي دفترو ته به راځي او پوهنتونونو دروازې پرانیستل کېږي وروسته دغه قصه بلې خواته لاړه دا په دې معنا ده چې دغه تصامیم چې نیول کېږي دا ډېره په لوړه کچه نیول کېږي او تاسو د مینانو وزیران خبر نه لري څه کېږي نو اول د ژمنتیا باید پیدا شي چې مقاصد د جنو په وړاندې پرانیستل شي وروسته دا نور تخنیکی ستونزې چې رامنځته شوي یا مثلا خنډ چې په درسي پروسه کې رامنځته شوی دا دغه کمیټې چې د دواړو وزارتونو تر منځ جوړېږي هغه کمیټې په ډېر سادګۍ سره ورته د لار پیدا کولی شي مثلا ما یو بېلګې ورته مخکې وویله کېدای شي داسې لس نورې بېلګې پیدا شي چې هغه ستونزه هواره کړي خو بیا هم هغه د ژمنتیا مسله ده تر څو چې ژمنتیا رامنځته نه شي تر څو چې امارات اسلامی په دې باور نه وی چې یو ځنې لار علم ده او د علم له لارې موږ کولای شو هغه خپل راتلونکی نسل وروزو او هغه بشري قوه ادارو ته وړاندې کړو که دغه باور رامنځته نه شي نو دا به هېڅ وخت تازه په دې باور نه یم چې دوی به مکاتبو دروازې خلاصې کړي یو اخره خبره دا ده چې تاسو دغه تیرو څو میاشتو کې وګورئ هغه تل لوړو زده کړو وزارت کې چې ما کار کړی په لوړو زده کړو وزارت کې ټول رئیسان شته شوي مسلکي رئیسان نوي رئیسان راغلي دي د نوي رئیسانو بګرام تاسو وګورئ ټولو مدرسه لوستلې ده مامورین شته شوي مدیران شته شوي ټول د مدرسې فارغان راغلي دي دوی نه پوهنتون لوستلی نه په لوړو زده کړو پوهېږي او نه پوهېږي چې د لوړو زده کړو پوهنتونونه په نړۍ کې څه کوي پوهنتونونه په نړۍ کې فکر تولیدوي تحقیق کوي ریسرچ کوي د هغه ریسرچ په اساس پالیسیانو حکومت ته جوړوي حکومت د هغه پالیسیانو په اساس په پښو درېږي دوی په دغه مسایلو نه پوهېږي دوی هغه مدرسه کې درس ویلی او ډېر هغه هغه کسانو ته لیوالتیا لري چې مدرسه کې درس ویلی وي او هغه په څوکې وګماري او کوم کسان چې تیرو شلو کلونو کې نظام کې کار کړی که یو عادي مامور وو هغه ورته غلس کړي هغه ورته سم سړی نه ښکاري نو په دغسې یو ذهنیت سره خو کار نه کېږي په دغسې یو ذهنیت سره خو اداره نه چلېږي په دغسې یو ذهنیت سره خو ته معروف او لوړ زده کړې جوړولی نه شي موږ هر څه وویل چې دغه کار باید وشي دغه کار باید وشي دغه کار باید وشي څوک یې اوري یعنی دا ځمنتیا چې دا ځمنتیا د تاسو نه نشته دا غوونه نشته چې دا کال ووري چې دا کوم کډونه اته استاد مستیا دا نه وکړه ګنښمې کډونه د افغانستان نه متاسفانه وتلي دا د اول ورځو کې چې زده کړو لپاره بهر ته راتلم ما داسې ملګري هلته پاتې شول چې د امریکې د تاک چانس هم درلود د اروپا د تاک چانس هم درلود ټولو بهر کې داس ویل مثلا د بېلګې په توګه فولبرایټر او امریکې کې زده کړې کړې وې پی ایچ ډي مې امریکې کې کړې وه هلته په ښه موقف کې کار کوو بم جاني سره کار کولو ورته چانس وو چې هماغه اولو پروازو کې ووځي بس ویل چې دا افغانستان ته کار کوم بولې ووځم آخر هغه بېچاره څو میاشتې مخکې مستقبلې وکړې اوس امریکې ته رسېدلی هغه وویل چې فضا راته دونه تنګه شوه فضا راته دونه تنګه شوه چې نه چایما خبره اورېدله نه ماته هغه د کار زمینه مساعده وه او نه ماته د الاقل د یو انسان په سترګه دوی کتل د یو غل په سترګه د یو فاسد په سترګه د یو چا په سترګه چې بهر کې زده کړې کړي دای کافر دی نو په دغسې فضا
ډېره مننه استاد
دغسې فضا چې شتون نه ولري نو ژمنتیا نه وي سړی
ډېره مننه استاد خوشحاله اوسئ حسن صاحب د خپرونې بیخي کمې شېبې پاتې دي خو ستاسو له خبرو برداشت دا و چې ګنې د تعلیمي او تحصیلي پروسو ځنډېدل له تخنیکي ستونزو ورهاخوا ډېر سیاسي عوامل لري او مخکې هم داسې ویل کېدل چې ګنې په دې خاطر چې دنیا یې په رسمیت وپېژني یا مثال یو بل تعامل ورسره وکړي دغه ډول ځینې پرېکړې شوې دي چې مثال ښوونځي تړل شوي یا ځینې نور نو تر اوسه پورې هم یعنی په دې اړه دنیا که سیاسي فشار راوړی خو کوم تعامل نه دی رامنځته شوی او فکر کوي له دې وروسته به رامنځته شي او بل دا چې د دې مسلې د حل لپاره څه کول پکار دي که دا مثال د ښوونځیو یا مثال د پوهنتونو مسایل نور هم سیاسي کېږي اخر نتیجه به څه وي که په دو دقو کې هم دا پوښتنه ځواب کړئ
د دوړ خلری یو دا د چې افغانستان د نن نه باید پر دولت فشار موجود سي او دا فشار رامنځته کیږي او اوس ټول خلک ناراض دي او نیوکه پرکی د غږ بلا هم لوړیږي او دا به ځکه لوړیږي چې نور بچاره نه وي کنه هغه نو یو دا داخلي فشار دی او له بهر څخه فشار ورده مخه موجود دی هیوادونه او نړیوالې ادارې پر دې موضوعاتو له دې سره کار کوي او فشار باندې باندې د فشار لامل د چزینې مثلا پانتونو کې په مات په ډول باندې اجازه ستا او ابتدایي دورې ته اجازه ورکړې ده نو دغه دوه فشارونه ممکن دا موضوع تر ځای ورسوي زمونږ په دې کې د نن هم یو کړی دا د چوغي غواړي د نجونو تعلیم وي خو دغه بل قوي کړی دی یو نه غواړي نو دا دوه درې ډاینامیک دي چې دا به بل اخره زموخي لا ده چې بل اخره په لند وخت کې به نتیجه دا وي چې د نجونو زکر ته بل لار هوار سي او دغه ځینې جوړښتي مشکلات چې دي جوړ کړي لکه کانکور نه اصل یا ځنډول او نور مسائل دا به حل سي دا یو از زموخي لا ده خو پاک دی وکړي چې دغه سي او دا د موضوع یو وخت د بل اړخ دا چې دی کچرته د هر څومره مخ همونی سي زکر بیا هم روانه وي محصلین هم د زکر ځنې فرصتونه ته آنلاین لاسرسی لري او ځنې عام افغانان هغوی حتی د ښوونځي د ورته ځنې آنلاین نن سبا ښوونځي جوړ شوی دي د زده کړې مواد کوشش کوي زده کوونکو ته په دې په لاسرسي کور کې سره کومک وکړي چې زده کړې ځنې د هغه مهارتونو چې نن سبا ورته ډېره اړتیا ده په خصوصي ټکنالوژي برخه کې غواړي چې هم د ښوونځي دورې زده کوونکي هم د لوړو زده کړو د دورې محصلین زده کړې ترڅو بیرته کار پیدا کړي که افغانستان کې د نن نوي آنلاین په نور نړۍ کې نو دا دوه درې اړخونه لري خو بیا هم مهم دا ده چې په دا جوړښتي برخه کې دی یعنی د زده کړې مخه نیسي نیول کېدی کمه بسي خو بیا هم زده کوونکي او محصلین به زده کړه وکړي ان د کار فرصتونه به هم پیدا کړي په دې اړه هیله شته او نه د زده کوونکي نه هیله کې نه محصلین خو دا جوړښتي مشکلات باید دوی حل کړي زموږ هیله ده چې حل کړي دا داخلي فشار او بهرنی فشار هیله ده چې نتیجه پر دغه شي پاتې ورسي
ډیر مننه حسن صاحب خوشاله اوسئ د خبرونې لملمنو خغلی استاد حمید عبیدی عبدالحمید حسن او استاد سید رحمان عمران څخه ډیر زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیستله تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې دمه واورېده تر بلې خبرونې ښه وخت
سر دې پا